السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبري مجله زه ناجیه ساپۍ د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک د دوسیې د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. اروپایي کمیسیون له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارد یورو مختی مرستې اعلان وکړ. کورد ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې هغه هڅې شنډې کړې چې په سوریه کې د کوبانی ښار د نیولو لپاره یې کولې. نور راپورونه هم لرو خو لومړی له ملالې بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوئر څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د متهمو یوشتو کسانو دوسیې نن له غرمې وروسته بیرته د کابل د استیناف محکمې ته سپارل شوي دي. د افغانستان لوئر څارنوالي وایي تر روانې دوشنبې پورې به د څرخی پله د زندانیانو لیست ولسمشر اشرف غنی ته سپاري. او روسیه پلوه جلا غوښتونکې ادعا کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین د ختیځ ښار دونیتسک په ډزو کې درې کسه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک په قضیه کې د متهمو یوشتو کسانو دوسیې نن له غرمې وروسته بیرته د کابل استیناف محکمې ته سپارل شوې دي. د لوی څارنوالي وایان بصیر عزیزی نن په یو خبري غونډه کې وویل د افغانستان لوی څارنوال دا دوسیې د ولسمشر احمد زی د حکم سره سمې څېړلې دي.
څارنوالي افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود، امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
د لوی څارنوالي ویاند همدار از وویل چې په دې خلکو کې دوه کسه په توقیف کې دي او اووه نور متهم کسان هم نیول شوي دي. هغه متهم کسان چې په بهر کې اوسي په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بغلان کې د څارونکو د ځانوژونکو حملو یو پلان جوړونکی د انتحاري حملو له دوه واسکټو سره نیول شوی دی. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امیر محمد په نوم د انتحاري حملو دا پلان جوړونکی د پلخمري ښار په اړوند سیمه کې د ملي امنیت منصوبینو په اوپراتیفي عملیاتو کې نیولی دی. اعلامیه زیاتوي نیول شوی کس غوښتل چې په پلخمري ښار کې انتحاري حملې پلان کړي چې له یو اندازه چاودیدونکو موادو او دوه عدده انتحاري واسکټونو سره ونیول سو. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا عملیات پرون شپه د چک په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي چې پکښې د ملا قاسم په نوم د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی کس له 1200 نورو وسلوالو سره وژل شوی دی. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه دا عملیات د میدان وردګ ولایت امنیتي ارګانونو په همغږۍ د بهرنیو ځواکونو له خواسوي چې پکښې ملکیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او اوس یو څو بهرني خبرونه. روسیه پلوه جلا غوښتونکې ادعا کوي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د اوکراین د ختیځ ښار دونیتسک په ډزو کې درې کسه وژل شوي دي. د دونیتسک د ښاروالۍ د یوې اعلامیې له مخې چې نن خپره شوې ده، پرون په پوځي عملیاتو کې په دونیتسک کې درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان او روغتون ته وړل شوي دي. د راپورونو له مخې د دونیتسک په کوبشیف سیمه کې پرون شپه بمباري دوام درلود. راپورونه وایي ګڼ شمیر کورونه د جګړې له امله زیانمن شوي دي. دغه راپورونه په داسې حال کې راغلي چې پر خپل سر د اعلان شوي دونیتسک جمهوریت صدر اعظم الکساندر زخراچینکو اعلان وکړ چې نن په دونیتسک کې د قراري مرحله رامنځته شوې ده. د نن په دونیتسک کې خبریالانو ته وویل د اوکراین سره د توافق له مخې چې نن پیلېږي باید د قراري مرحله پیل شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا مرحله به څنګه څارل کېږي. لږ تر لږه د 5 ورځو لپاره د قراري تر مرحلې وروسته به موږ په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان تر څارنې لاندې د موافقې له مخې خپلو درنو وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړو. په دونیتس کې جګړه د هوایي ډګر پر شا او خوا کې چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی متمرکزه ده. د هوایي ډګر د شار په شمال ختیځ کې دی. ملګری ملتونه وایي د سپتمبر د 15مې د اوربند راهیسې تر 300 زیات خلک مړ شوي دي او په ختیځ اوکراین کې د اپریل د میاشتې راهیسې د جګړې له پیله تر اوسه 3,618 مړ شوي او 8,055 نور ټپیان شوي دي. فعالان وایي نن کورد جنگیالیو د سوریه د کوبانی شار مرکز ته د اسلامي دولت سخت دریزو د پرمختګ مخنیولې ده او د هغوی حمله پر شاتم بولې دي. برتانیا میشته د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د حمله په داسې حال کې وسوه چې د اسلامي دولت سخت دریزو په دې سرحدي شار کې د کوردانو مرکز لاندې کړ. دا څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت د يرغل په پایله کې د کوبانی دفاع کوونکو کوردانو یو نیم ساعت جګړه وکړه او ورسته سخت دریزې پر شا وتم بول. د دې څارونکو ډلې په وینا نن د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو په هوایي بمباري کې د کوبانی په جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریزه ډله په نقشه کړه. پرون هم دې څارونکو ډلې ویلي وو چې د اسلامي سخت دریزو د کوبانی شار لږ تر لږه 40% برخه نیولې ده. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د جمعې په ورځ په تونس کې په یو خبري غونډه کې ویل
When one third of Kobani
دا چې د کوبانی شار یو په درې کې برخه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا نیول سوې ده، دا د ډېرې اندېښنې خبره ده. نو ځکه د دې کړکېچ له پیله راهیسې ما د ګڼ شمېر هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې ده چې هر څوک باید له خپلې وړتیا او اسانتیا سره سم چې هر څه کولی شي وکړي.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک دوسیه د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې.
امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم.
نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې په بغلان کې د پولیسو لخوا د یوې سیمه ییزې رادیو د خبرونو بندول وغندل.
اقدامات فرمانده پولیس بغلان مرکزی خلاف قانون اساسی و مخالف قانون رسانه‌های مگانی و سایر قوانین است.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د بولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته وقایوي تدابیر نیولې.
خود میدانای هوایی کارکنای سیوی هموز موجود است. سجاجی که از عربستان سعودی عودت میکنن بر اونا اعلان میشه. کسایی که تب داره اونا باید برن به مرکز سیوی.
دا او نور راپورونا تشپگ نیمو باجوله ازادی رادیو څخه. د سر راپور متاده چې د افغانستان لوی سرنولۍ د کابل بانک دوسیه د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنولۍ ویان له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل استیناف محکمې هم وغوښتل چې پر دغو دوسیو د ژر تر ژره کار پیل کړي سو مجرمین په سزا محکوم شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبې په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل لوی سرنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل
سرنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی سرنوالۍ په بریالیتوب سره وتوانېده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوې وه د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د استیناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2010 میلادي کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس څېړلو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې 21 کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی بندیان او له نولس نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. خاغلی عزیزی وویل کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه لویه څارنوالۍ وتوانېده چې له آزادو تورنو څخه اوه تنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله وښوده کوم تورن چې له هیواده وتلي د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هیواد ته به راستانه کړی شي. د دا هم وویل د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعاً یو دیرشو ته رسیږي چې نورې څېړنې به پرې د کابل استناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادی راډیو ته وویل سر له سبا به د ورسپارل شوو دوسیو څېړل پیل کړي. کله چې کابل بانک سقوط وکړ ډېرو خلکو چې دې بانک ته یې پیسې ورکړې وې پرې بې باوره شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیزې شي.
و مورید لسه د افغانستان لوی سرنوالی د کابل بانک دوسیه د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. په ورته وخت کې لوی سرنوالی وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ولیږي. د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې سرنوالان عملاً د پلچرخي په زندان کې په څېړنه بوخت دي. قسیم سلمل له نورو جزئیاتو سره.
د پلچرخي محبس د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزی لخوا ورکړل سوی ضربه لجل د دوشنبې په ورځ پای ته رسېږي. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ وایي د یاد محبس د زندانیانو د دوسیو لست به پر ټاکلې نیټې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته واستوي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلچرخي په زندان کې د یو شمېر زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په اړه ولسمشر ته رسېدلي معلومات سم نه دي.
دوسیې له مخکې نه څېړل شوي وې. ولسمشر ته داسې معلومات رسېدلي وو چې یو شمېر زندانیان بې برخلیکه دي. موږ د زندانیانو بشپړ لیست ښاغلي ولسمشر ته راوړ چې یو شمېر ته یې د ابتدایي محکمې لخوا او ځینو ته یې هم د استیناف یا نهایي محکمو حکم صادر شوی دی، یعنې بې برخلیکه نه دي.
د پلچرخي محبس د هیواد په کچه تر ټولو ستر زندان دی چې د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه زندان کې څه باندې 2300 زندانیان سته. د جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی احمدزی تېر اونۍ د همدې محبس له زندانیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. له هغې وروسته ولسمشر احمدزی لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دې اونۍ تر دوشنبې پورې د یاد محبس د زندانیانو دوسیې وڅېړي. د راپورونو له مخې ولسمشر ته د زندانیانو لخوا ورکړل سوی لست ښیي چې د پلچرخي په زندان کې لږ تر لږه لس داسې زندانیان سته چې له نهو نه تر دیارلسو کلونو د محاکمې د حکم پرته بندیان دي. خو پوښتنه اوس دلته ده چې د دغو زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه اونۍ وخت کافي دی او که څنګه. د لوی څارنوالۍ مرستیال وایي چې د زندانیانو دوسیې له مخکې نه څېړل سوي او په ډیټابیس یا ذخیرې کې موجودې دغه دوسیې یوازې له سره څېړل کېږي. په همدې حال کې د حقوقو او سیاسي چارو کارپو عبدالبصیر حقیار وایي د زندانیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یوه اونۍ وخت کافي دی او سپارښتنه کوي چې د دوی د برخلیک د ټاکلو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وسي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پلچرخي په محبس کې له زندانیانو سره د لیدنې پر مهال دغه راز ټینګار کړی. هغو کسانو چې امنیتي ځواکونه او یا یې د دې خاورې زامن وژلي او ښوونځي او مدرسې ورانوي باید جزا وویني. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پلچرخي د زندان په شمول په یو شمېر نورو زندانونو کې هم سلګونه زندانیانو د بې برخلیک پاتې کېدو په خاطر د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خو اوس به وکتل سي چې ولسمشر به تر کومه د زندانیانو په برخه کې د عدالت په پلي کېدو کې بریالی سي.
د قسیم سلامل په راپور کې مو واوریدل چې لوی څارنوالۍ وایي د پلچرخي د زندانیانو د دوسیو لیست به د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ولیږي. خو دا چې په دې اړه عام خلک څه نظر لري د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه اخلو.
زمانم سرگر یو تا نسیدر که به کابل ده خار شده ده زندانیان دوسیه و سیرشی داخل خبره ده منگ رئیس جمهور نه خوشحالی خدای وکچه ده ابتدای ده غسی ده چه تراخر پوری هم ده غسی
دا زمونږ خاطر لوی افتخار ده او کاش چې د دې همدغه هڅې او کوشش تر اخره پورې مونږ دې ته د خیر دعا کوو.
زیات بندیان دي چې بې پوښتنې پراته دي او بې ګناه هم زیاتره هسې د بل په تور کې نیول شوي دي. تر څو اشرف غنی ته موافقت غواړم او کامیابه یې اوسي چې د مظلوم ملت نه کوي.
کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خدا محل د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي وای تروریستانو او نورو افراطي وسلوالو ډلو په تیرو شپږو میاشتو کې له انتخاباتي لنجې د خپل فعالیتونو لپاره ګټه اخیسته. ظاهر تنین چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبري کولی ویل یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو افغان پوځیان وژل شوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات لري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین چې د دې سازمان عمومي غونډې ته خبري کولې وویل چې افغانستان هر ورځ د تروریزم قرباني دی او دغه هیواد هر ډول تروریستي فعالیت غندي. شغلی تنین غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړې په تیرو شپږو میاشتو کې تروریستانو او نورو افراطي وسلوالو ډلو له اوږدې سیاسي او انتخاباتي لانجې دغه ورځ غیر یقیني حالت نه په ګټه اخیستو په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه وکړل چې پر ولسوالیو او امنیتي پوستو حملې هم پکې شاملې وې. د شغلی تنین په وینا په دغو حملو کې ملکیانو او امنیتي قواو ته زیات تلفات واوښتل. ظاهر تنین وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په زرګونو امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. دوري یا حمل د شپږمې نیټې د انتخاباتو پر نتایجو ولړ سوي لانجه شپږ میاشتې اوږده سوه چې بالاخره د ولسمشري دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو سلا وکړه. راپورونه وایي د انتخاباتي کړکیچ پر مهال افغانستان په اقتصادي برخه کې هم زیانونه ولیدل او افغان دولت وایي په دې موده کې تروریستي فعالیتونه هم زیات شول. د ملګرو ملتونو په وروستۍ عمومي غونډه کې د نړیوال تروریزم د لمنځه تلو لپاره پر اقداماتو هم خبرې وشوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي ظاهر تنین په تیره لسیزه کې د افغانستان ناامنیو او جګړو ته هم اشاره کړې او ویلې دي په تیره لسیزه کې افغانستان د نړیوال تروریزم په وړاندې د جنگ میدان و چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړه کې زموږ خلکو زیاته قرباني ورکړې او ګڼ تاوانونه یې لیدلې دي. شغلی تنین ویلی په دې موده کې په زرګونو کسان وژل سول چې ډیری یې ښځې او ماشومان و. د دې ترڅنګ ګڼ کسان معلول یا هم ټپیان سول. دی وایي په دې لسو کلونو کې په زرګونو افغان سرتیري هم وژل سوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي هغه شپاړس الوتکې چې امریکایي د پرزه کېدو ادعا لري دوی له ګټې اخیستو وړاندې بیرته امریکایي چارواکو ته مستردي کړې. په دې اړه جزئیات له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د غشپاړس ترانسپورتي الوتکې چې اوسې د پرزه کېدو ادعا کیږي دوی 15 کاله وړاندې امریکایانو ته بیرته مسترد کړې وي. د دې وزارت د هوایي ځواکونو قمندان جنرال عبدالوهاب وردک وایي چې افغان ځواکونه د دې الوتکو د پرزه کېدو مسؤلیت نه لري. جنرال وردک د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره مرکه کې ویل په دې نه دی خبر چې د الوتکې څه ډول پرزه شوي او پرزه چیرته انتقال شوي دي.
نو دوی ځاله کوم چې کړي هغه امریکایي کړي مان په موږ مربوط نه دي چې دوی پارچه کړي دي دیم داسې وړي خو اتمن امکانات نه وو چې اورونه یې نه شوه پارچه هغه کې ټوټې ټوټې کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې اسیګر مشر جان سپکو ویلي چې افغانستان سره د امریکې لخوا شپاړس مرسته شوي جی 222 او سی ویشت الوتکې چې بیا یې نږدې 500 میلیونه ډالره وي پرزه او په 2000 ډالره پلورل شوی دی. جان سپکو د امریکې د هوایي ځواک له مقاماتو په دې اړه توضیحات غوښتي دي. جنرال وردک وایي دغه الوتکې سی ویش ډوله الوتکې وي او یوازې اته میاشتې د افغانستان له هوایي قواوو سره وي او دا د شلو هغو الوتکو څخه وي چې امریکې له ایټالیا څخه اخیستې وي. موږ هڅه وکړه په دې اړه په کابل کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او امریکایي ځواکونو له قمندانو سره خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په دې اړه مو د غزنی له پخوانی والی او د هوایي چارو له کارپو شیر خوستی څخه پوښتنه وکړه. نوموړي په ځواب کې ویل چې ښایي امریکایانو به د ساتنې د زیات لګښت له امله دغه الوتکې پرزه کړې وي.
خو دوی وخت چې دیغه نشي ورکول د دیغه مینټیننس پوره کول نشي او افغان حکومت هم دغه طاقت نه لري نو دوی باید په دې باندې باید څه وکړي یو ځای نیول دی یو ځای فقط د یو پارکینګ یو لږ پارکینګ چې ټول واخه ده نه جوړ شوی دی هغه بې ځایه پرتې دوی څه پوه
د دفاع وزارت چارواکي وایي کله چې افغان حکومت دغه الوتکې امریکایانو ته مسترد کړي نو امریکا د هغې په بدل کې څلور سی یو دېرش ډوله الوتکې افغانستان سره مرسته وکړي چې اوسمهال درې د افغانستان د هوایي قواو په واک کې دي او یو شمېر افغان پیلوټان هم د دغه الوتکو لپاره په امریکې کې وروزل شول د افغانستان هوایي قواو اوسمهال شاوخوا نوي الوتکې لري چې د دغه قواو د قمندان په وینا شاوخوا پنځوس جنګي او پاتې نورې ترانسپورتي دي
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې په اونۍ کې
اروپایي کمیسیون له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارد یورو پر مختیې مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون د اعلامیې پر اساس نور جزئیات له سالی محمد صالح خاورو.
له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې د 1.4 میلیارد یورو په اندازه د دې مرستې تړون د افغانستان د مالیه وزارت د سرپرست او د ولسمشر اشرف غنی، د ملي اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخیلوال او په پرمختیایي چارو کې د اروپایي کمشنر اندرس پی بالخ سترمنس د جمعې پورست په واشنگټن کې د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د کلنۍ غونډې په څنډه کې لاسلیک شو. اروپایی کمشنر شغلی پی بالغ زویل دغه تړون په خپل سرګندوی چې اروپایی ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله مرستې ته ژمن ده. د ویلي چې دغه مرستې به په اغیزناک ډول پر مهمو پروژو او د افغانانو پر اړتیاوو ولګول سي. دغه اروپایی کمشنر د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو خوشي څرګنده کړې او دا یې د ټولو افغانانو د راتلونکي د خوندیتوب پر لار مهم ګام بللی دی. په دې اړه د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولنې دغه مالي مرسته به پر مهمو سکتورونو لکه د ټولنیز ثبات پر ټینګښت، کلیوالي پرمختګ، کرنې، روغتیا او د ډیموکراسۍ پر غښتلتیا ولګیږي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له نیستمنو هیوادونو دی چې 80% خلک یې لا هم پر کرنه متکی دي. په اعلامیه کې بیکاري د افغانستان یوه لویه ستونزه ګڼل سوې ده. په پرمختیایي چارو کې د اروپایي کمیسیون کمشنر هندرس پی بالکس هیله وښوده چې له افغانستان سره دغه مالي مرسته به د افغانانو د ژوند له ښه کېدو، د کارونو له پیدا کېدو، د دولتي ادارو له غښتلتیا او نورو پرمختیاو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي ته وقایوي تدابیر نیولي. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ایبولا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په هدف د محل د هیواد په هوایي ډګرونو کې د حجانو په ګډون له بهر ټول راتلونکي کسان معاینه کیږي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د شنبه پور از ازادي رادیو ته وویل د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات په هوایي ډګرونو کې د ایبولا ناروغي د تشخیص لپاره روغتیايي مرکزونه جوړ شوي دي.
د عامه روغتیا، کورونی چارو او حج او اوقاف وزارت په هوایي ډګرونو کې یو ګډه کمیټه جوړه کړې. په دې کمیټه کې روغتیايي کارکونکي موجود دي. دوی هغو حاجیانو ته چې افغانستان ته ستنیږي اعلانوي. څوک چې تبه لري باید روغتیايي مرکزونو ته ولاړ سي. هغوی چې روغتیايي مرکزونو ته ولاړ سي تر تداوی لاندې نیول کېږي تر څو ناروغي تثبیت سي.
نوموړي زیاته کړه کچېرې د دې معایناتو پر مهال په لویانو کې د ایبولا ناروغي نښې ولیدل شي نو د کابل انتانی او که په ماشومانو کې ولیدل شي د صحت طفل روغتون ته انتقالیږي. ډاکټر انوای په ایبولا ناروغي اخته کس په لومړي سر کې سخته تبه، ستړیا او دغه راز د غړیو سر او ستوني دردونه لري او بیا وروسته اسهال پر بدن دانی، د خولي او لمنې له لارې وینه تویدنه هم ورسره ملکیږي. د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عنایت الله سهیل وای ایبولا یو خطرناک او وژونکې ناروغي ده چې واکسین او درملنه هم نه لري او په شلو ورځو کې انسان له منځه وړي.
او دا معمولا یو ویروسی ناروغي ده، دا واکسین نه لري، درمان هم نه لري، تداوی نه لري. دا وجود ته داخلي باعث دی کېږي چې موږ د بینې رګونه کوم چې دي هغه انتوانه تخریب کړي او خونریزي رامنځته شي او زموږ دفاعي سیستم ته تاثیر لاندې واچوي. معمولا تبه رامنځته کوي، د ستوني درد، د سر درد، اسهالات او اصطحات رامنځته کوي، د ګرده مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټول ډېر کم وخت کولی شي یو شخص زمان ریوسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي نه په افغانستان کې د ایبولا مثبته پیښه لیدل شوې، نه هم له دې پلوه د کوم زیانمند شوي هیواد ګاونډی دی. نو یاد هیواد د ایبولا د خطر له پلوه په درېمه کټګورۍ کې راځي. د ایبولا په څانګه کې د ملګرو ملتونو استازی ډیوید نیبارو خبرداری ورکوي، که چیرې نړۍ د دې ناروغۍ پر وړاندې جدي مبارزه ونه کړي، نو کیدای شي په راتلونکي کې یا د ناروغۍ د انسانانو لپاره په یو ستر ګواښ بدله شي. د ایبولا وایروسي ناروغۍ لومړی ځل په 1986 میلادي کال کې په افریقایي هیواد سودان او د کانګو په جمهوریت کې ترسترګو شوه. د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې دا وایرس تر ټولو پیچلی ډول د افریقا په لویدیځ کې په پراخه کچه خپور شو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نوی په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې په بغلان کې د پولیسو لخوا د یوې سیمه ییزې راډیو د خپرونو بندول وغندل او دا کار یې د قانون خلاف عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات د یوسف زدران په راپور کې.
نوی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د پولیسو لخوا په خپل سر په بغلان کې د خوشي راډیو د خپرونو بندول غیر قانوني کار دی او حکومت باید د داسې غیر قانوني کارونو مخه ونیسي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د همغږۍ پرته د پولیسو داسې اقدامات د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلینو د اندېښنې سبب ګرځي او حکومت باید پرې نګدي چې په داسې کړنو د بیان د ازادۍ مخه ونیول شي.
اقدامات فرمانده پولیس بغلان مرکزی
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د پولیسو اقدام هم د اساسي قانون او هم د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی. د وی رسنی بندول یوازې د باصلاحیت محکمې په امر کې دلای شي، ځکه نو د افغانستان د حکومت او د کورنیو چارو وزارت څخه زموږ غوښتنه ده چې د امنیتي چارواکو د خپل سره یو مخه ونیسي او پرې نګدي چې خپل سری اقدامات یې په افغانستان کې د خبریالانو دا تشویش سبب وګرځي.
ښاغلی توحیدی وایي د خلکو خبریالانو غوښتنه دا ده چې نوی حکومت د بیان له ازادۍ څخه همغه شان ملاتړ وکړي کوم چې د افغانستان قوانینو بیان کړي دي. د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د بغلان پولیس د دې ولایت د مرکزی بغلان پولیسوالۍ کې د خوشي په نامه یوې محلي راډیو ته ورننوتل، د هغې یولس تنه کارکوونکي ونیول او د راډیو نشرات یې بند کړل. له هغې وروسته د بغلان پولیسو په هغه ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي وو چې دوی دا کار په سیمه کې د دې راډیو په خلاف د پیدا شوو کرکو د له منځه وړلو په خاطر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې راډیو د یوې خپرونې په سر د دینی علماو او د راډیو د مسؤلینو ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو چې اوس دوی د دې اختلافاتو په حل لګیا دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د ټولنو اندېښنه درک کوي، خو په خبره یې پولیسو په دې خاطر دا کار کړی چې د راډیو او کارکوونکو امنیت خوندي وي او ورته کوم زیان ونه رسیږي. ښاغلی دانش وایي د خوشي راډیو له یولس کارکوونکو څخه شپږ کسان آزاد شوي او نور به هم خلاص شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه د اف ام په څپو خپرېدونکي د خوشي په نوم راډیو د اوو کلونو راهیسې په سیمه کې فعالیت لري. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی له اوږدې مودې راهیسې جریان لري. له دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې وروستۍ پیښه په بلخ ولایت کې وه چې نامعلوم وسلوالو خبریاله پلوشه توخي په بېرحمانه ډول وژلې وه.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورد ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې هغه هڅې شنډې کړې چې په سوریه کې د کوباني ښار د نیولو لپاره یې کولې. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د سوریه د بشری حقوقو د څارې وی ډلې ویلي مخکې تر دې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاو تمول سي، دوی د کوباني په مرکز کې د نوې دقیقو لپاره په دغه شار کې د کورد ځواکونو سره ترنې جګړه وکړه. د برتانی میشته څارونکو ډله وی د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو هم نن سهار د کوباني شار په جنوب او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې اهداف په نښه کړه او بریتونې ور باندې وکړه. د بریتونو داسې محاسبه چې د اسلامي دولت ډلې یو ورځ وړاندې په دغه سرحدي شار کې د کورد ځواکونو پر مرکزونو یرغل وکړ. وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په تونس کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د اسلامي دولت ډلې پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې وو. د وی کله چې د کوباني شهر یو په دریمه برخه د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی وي، نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې کبله ما دغه کړکیچ لپاره د ډیرو هغو وادونو پر مشرانو چې وړتیا او وسایل په لاس کې لري ټینګار کړی چې هر څه په وس کې لري وی کړی. امریکایي ځواکونه خبرداری ورکوي کله چې د نړۍ پام د سوریې د کوباني شهر ته واوښت، د اسلامي دولت ډلې په ګاونډي عراق کې پر حکومتي ځواکونو فشارونه ډېر کړي دي او په انبار ولایت کې حکومتي ځواکونه کمزوري کړي دي. دغه ولایت د بغداد او د سوریې د پولې ترمنځ پروت دی. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه اوس ډېر کړي دي. د دوی هوایي بریدونه له درې اونیو راهیسې پیل شوي، خو پنټاګون ویلي د ځمکنیو ځواکونو له مرستې پرته موږ هغه څه نسو کولای چې غواړو. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستوره هم د اکتوبر پر لسمه پر ترکیه ژغ کړی و چې دا طلبو کسانو ته اجازه ورکړي چې د سوریې پولې ته ورسي او په کوباني کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د احتمالي ټول وژنې مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره دا خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل خبري مجله کې